Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن شنبه د 1438 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس اومه، د 2009 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28مه، او د 1430 هجری قمری کال د ذوالحجې 11مه د لوی اختر دوهمه ورځ ده. زه احمد تکل تاسو ته د اختر مبارکي وایم. درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د ناتو تړون خبر ورکړی چې د دې تړون غړي ښایي په افغانستان کې خپل سرتیری زیات کړي. د جرمنی د کابینې یو وزیر په کندوز کې د جرمنی قواو د قومندان په امر د ملکی کسانو د وژنې پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې درې اوکراینیان وژل شوي دي. د کندهار والي له یو مرګونی برید څخه روغ رمټ ووت. په پیښور کې ډیر شمیر افغان کډوال د پاکستان د حکومت له اعلان سره سم نن د اختر لومړی ورځ نمانځي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا صبر نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی. په روسیه کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر ووډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې ټپي شوی دی. قدر منوریدونکو، همداراز د کونړ د امنیتي چارواکو له قوله په یو راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان سره له خپلو څلورو ملګرو د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی دی.
حاجی دوران او د طالبانو یو مشهور قومندان د کونړ په سره کې او د څلور ملګري لمنځه تللی دی.
په دې اړه راپور له نورو راپورونو سره د خبرونې په دوام کې راځي. د خبرونه تر پایه واورئ قدرمنو اوریدونکو. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. د ناتو تړون چارواکي وایي چې د دې تړون غړي هیوادونه ښایي په افغانستان کې خپل عسکر زیات کړي. د ناتو یو شمیر غړي هیوادونه پوهیږي چې روانه اونۍ کې چېرته د امریکا ولسمشر اعلان وکړي چې د خپلو پوځیانو شمیر به په افغانستان کې زیات کړي، نو د ناتو له غړیو هیوادو به هم وغواړي چې ورته اقدام وکړي. د دې لپاره له امریکا پرته د ناتو نورو غړو هیوادونو وار له مخه بحثونه پیل کړي چې دوی څه کولی شي. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو یو ډیپلوماټ وویل شاید امریکا افغانستان ته د لسګونو زرو نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړي، او د دې پریکړې په ځواب کې به د ناتو نور غړي هم شاوخوا شپږ زره عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به روانه اونۍ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي روښانه کړي، او پکې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د زیاتېدو او بیا له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه معلومات ورکړي. ویل کېږي د دغو پوځیانو د استولو په برخه کې به د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپله پریکړه اعلان کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد شاید افغانستان ته تر 10,000 زیات نور عسکر واستوي. د ناتو د یو ډیپلوماټ په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې، رسنیو خبر ورکړی دی چې د امریکا له پریکړې سره به د ناتو اروپایي غړي او یو شمېر نور شایي افغانستان ته له 3,000 to 6,000 د نورو عسکرو د استولو لپاره تیاری ونیسي. ټاکل شوی ده چې د ناتو تړون د دسمبر په 8مه د افغانستان په ارتباط یو کانفرنس جوړ کړي. د ناتو د تړون اروپایي غړي وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د پوځي روزونکو شمیر ډیر شي، څو د افغان ځواکونو د روزلو بهیر کړندی شي. د ناتو د ډیپلوماټانو په وینا شایي دغه تړون د راتلونکي میلادي کال تر وروستو هم افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بریتانیا چې له امریکا وروسته تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري، پریکړه یې کړې ده چې دغه هیواد ته 1500 نور عسکر ولیشي، چې له دې سره به د بریتانیایي پوځیانو شمیر 9500 ته ورسیږي. د بریتانیا پوځي چارواکي بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځي قمندانانو له غوښتنې سره سم د دوی د عسکرو شمیر په سیمه کې د اوس لپاره مناسب دی، او دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې دغه شمیر پسې زیات شي. تر اوسه بریتانیا، سلواکیا، ترکیه، گرجستان، جنوبی کوریا او مونتنگرو هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نوري همکاري ژغ کړی دی.
په دې راپور کې مو واوریدل چې خای د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې خپل عسکر زیات کړي. البته د راپور د ناتو د تړون د چارواکو له قوله ورکړل شوی د جرمنی د کابینې یو وزیر په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو د یو قومندان په امر پر ملکیانو د بمباری پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. د روان کال د سپتمبر په 14مه نیټه د ناتو په مشرۍ ځواکونو اوبخې د دوی الوتکو د دې ځواکونو الوتکو پر دوو ټانکرونو چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو د جرمني ځواکونو د قومندان په امر بمباري وکړه چې په نتیجه کې لسګونه تنه ملکیان ووژل شول. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د جرمني د کار وزیر فرانس یوزف یونګ چې په خوا د دفاع وزیر وو په کندز کې د جرمني ځواکونو د قومندان په امر د شوي بمباري د لانجې پر سر استعفا ورکړه. یونګ په برلین کې خبریالانو ته وویل زه په دفاع وزارت کې د داخلي معلوماتو د پالیسۍ په باب سیاسي مسؤلیت په غاړه اخلم. یونګ چې د صدر اعظم میرمن انګیلا مرکل د دیموکرات مسیحي اتحاد غړی دی د سپتمبر په 2مه یعنی هغه وخت چې په کندز کې د جرمني ځواکونو قومندان پر ټانکرونو د بمباری قومنده ورکړه د جرمني دفاع وزیر و. له هغه راپور سره سم چې د پنځشنبه په ورځ د جرمني په ډېر خپرېدون کې ورځپاڼه بیل کې خپور شو له پیښې وروسته شایي یونګ خبر و چې په بمباری کې ملکی خلک وشل شوي، خو هغه په دې باب خلکو ته څه نه ویل. خو ښاغلی یونګ سره له دې چې پر هغه تور پورې شوی چې حقیقي معلومات یې پټ کړي ول د استعفا په باب په خپله وینا کې وویل ما خلک او همدارنګ پارلمان له هغه څه چې زه پرې پوهېدم سم خبر کړي ول. د یوزف یونګ د استعفا خبر لومړی وار د جرمني د حکومت په خبري غونډه کې اعلان شو. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د جرمني د پوسټ تر ټولو لوی جنرال ولفګنګ شندیر هان په کندوز ولایت کې د ناتو د بمباری له امله خپل دنده پریښي و. په هغې بمباری کې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي ول. په جرمني کې رسنیو په دې وروستیو کې ویلي وو چې د دغه هیواد پوځ په دې خبر شوی و چې په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه خبره د جرمني حکومت نه منله او تر اوسه یې هم خوله پرې پټه کړې ده. د سپتمبر په میاشت کې په کندوز کې جرمني ځواکونو تر هغه وروسته پر امریکایي جنگي الوتکو ژغ وکړ چې د دوی د تیلو دوه ټانکرونه چې طالبانو تښتولي دي بمباری کړي. د کندوز خلکو ویل چې په لسګونو ولسي وګړي په دې بمباری کې هغه وخت ووژل شول چې عامو وګړو له ټانکرونو تیل وړل. خو افغان حکومت ویل چې یوازې دېرش ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا اویا طالبان په بمباری کې له منځه تللي دي.
و موریدل چې د جرمني د کابینې یو د دفاع پخوانی وزیر چې په اوسنۍ کابینه کې هم دنده لري په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر پر ملکی وګړو د بمبارد پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړي.
زه اکبر ایزیم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په نمایندګۍ تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ورځې مو نیکمرغه.
د افغانستان په ختیځ کې د یوې الیکوپټر د لویدو پر مهال درې اوکراینیان وژل شوي دي. په دې الیکوپټر کې همدغه درې تنه سپاره وو او له تېرې دوشنبه راهیسې ترې تم وه. دا الیکوپټر د ایر فرایډ ګلف په نامه د یو شرکت و چې یوه هالنډي شرکت کرایه کړې وه او ناټو ته یې اکمالات کول. ایسف ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی ځواکونو د دې الوتکې ځای پیدا کړی. د ایر فرایډ ګلف شرکت څرګندوي چې هڅې روانې دي څو د دې پیښې علت معلوم کړي. مخکې ویل شوي وو چې د الیکوپټر د خرابې هوا له امله سقوط کړی. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تیره شپه د منوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. دا چارواکي همدارز وایي چې له دې قومندان سره د دې څلور ملګري هم وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د ازادي راډیو د خبريال روحلا انوري په راپور کې واوري.
د کونړ د امنیه قومندانې مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ماڼوګي ولسوالۍ په کوړنګل دره کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې د وسلوالو سلفي طالبانو یو مهم قومندان چې اصلي نوم یې حاجي دورانو او په قاري دعوت یې شهرت درلود د خپلو څلور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تیر ماښام د رارسېدلي رپورټ له مخې نه چې د سلفي ځواکونو د یو عملیات په پایله کې حاجي دوران او د طالبانو یو مشهور قومندان دی کوړنګل په ساحه کې او د ده څلور ملګري له منځه تللي دي.
دا هوایي عملیات و که زمینی و؟
نه دا هوایي عملیات و.
او دې کې خو ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی؟
نه نه بالکل ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی.
بلخوا قاری طاهر سلفی چې ځان ته د وسلوالو سلفی طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د حاجي دوران په کور بمبار کړی چې په ترس کې د حاجي دوران یوه میرمن، دوه کوچنیان او درې تنه ګاونډیان وژل شوي دي، خو حاجي دوران او وسلوالو ملګرو ته یې کوم زیان نه دی رسېدلی. حاجی دوران په کونړ کې د وسلوالو سلفي طالبانو تر ټولو ځواکمن قومندان دی چې ډیری وختونه په پیجدره او شاوخوا سیمو کې په بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي. روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ.
ستاسو له پیغامونو نه
زه حاجی محمد طیب په عربي متحده اماراتو کې د لوی اختر په راتګ سره د ټولو افغانانو علماو قومي مشرانو ته لوی اختر د خوښۍ په ویاړ مبارکي وړاندې کوم. ټولو افغانانو ته ملي وحدت، ډاډمن امنیت په خپلو ورځنیو کارونو کې بریالیتوب هیله کوم.
زه مولوي محمد ایوب هاشمي د خوست د علماو شورا رئیس. زه اول نوال د ازادۍ راډیو رئیس او د دا ټول کارکوونکي خبریالونو ټولو ته د لوی اختر د خوشحالۍ او مبارکي ورکوم. دا د دوی نه د لوی اختر په ښه خوشحالۍ په کامیابۍ تیر کړي.
غزي نواز تنای د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا مسؤول یم. لوی اختر مبارکي. زه د افغانستان ټول ملت یایم. الله پاک د افغانستان د ملت لپاره دغه اختر بختوار کی الله دې د امن سبب وګرځوي. زاد به افغانستان په ولسمشر دغه خم د فساد مخاونسي د دربدرۍ مخاونسي ولایتونو ته توجه وکي. په ولایتونو کې ډېر دربدرۍ دي، ډېر بدبختۍ دي، ډېر ناامنۍ دي. باید ډېر توجه وکي چې سم کادرونه مختکی سم نظام جوړ کړي چې د ملت ستونزې بدبختۍ ختم کړي.
زه امیر بهیر په لویه پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال ته نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په پراخ کې د ازادۍ راډیو مشرتابه په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې خپلو درنو همکارانو او ټولو افغانانو ته که هغوی د هېواد دننه دی یا بهر د زړه د تله مبارکي وایم او د لوی خدای له دربار څخه ټولو ته د خوشحالۍ او بریالیتوب هیله کوم.
د خوست ولایت د یو شمېر اوسیدونکو د اختر مبارکي مو اوریده او همدارس په پای کې د ازادۍ راډیو خبریال امیر بهیر هم خپل د اختر مبارکي تاسو ته وړاندې کړ. د کندهار ولی توریالای ویسا پرون له یوې مرګونې چاودنې روغرمټ ووت. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا یو ملکی کس برسیرن ټپي شوی دی او نور چاته زیان نه دی اوښتی. پر دې موضوع مې په کندهار کې د ازادۍ راډیو له خبریال دوا خان مینپال سره مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د پیښې څرنګوالی راته بیان کړي.
د کندهار پر والي توریالي ویسا باندې نن هغه مهال یو د سړک له غاړې مین چاودنه وشوه چې نوموړی د کندهار د عیدګاه لمانځه ته روان و. دغه پیښه د کسان مدد شوق سره رامنځته شوې ده او چاودېدونکي مواد په یو ټوکري کې ځای پر ځای شوي وو چې کله د والي موټر تېرېدی درمون کنټرول پوینټ سره باندې وچول شول. د کندهار امنیه قومندان سردار محمد زازی وویل چې په پیښه کې یوازې یو ملکي وګړی سرسری جو بل شوی دی او بل چا ته تاوان دی رسېدلی دی. چې د والي د موټر یوازې څو شي ایندارې لتللي دي، نور هېڅ ډول زیان نه ده ته راوستی دی او نه ده ساتونکو ته. د کندهار د امنیه قومندانۍ یو مکان ته وویل چې دغه کس چې دا ژوبل شوی دی چې دغه یا د پیښې عامل دی، یا څوک دی چې دا مین چاودنه کړې ده. دوی چې د پیښې تړاو باندې پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پورې پیښې په تړاو باندې څوک نه دي نیول شوي. او نور په کندهار کې په وضع ارامه ده، ټول خلک د اختر په لمانځلو باندې لګیا دي.
مینپال صاحب، له ولسوالیو څه حال دی او د جګړو وروستی حال څنګه دی په کندهار کې؟ د اختر د لمانځنې مراسم څه ډول ترسره شوي په مختلفو ولسوالیو مختلفو سیمو کې؟
د کندهار په مرکز او د کندهار په ولسوالۍ کې او د ترڅنګ په ځابل روزګان او ولایتونو کې د کوم اختر منځ کې د اختر د ټولو مرکزونو کې به اتکان منځونه داسې وي دي او سره وروسته خلک قرباني کړي دي سرداري کړي دي تر اوسه پورې ډېره دغه پیښې دغه یو پکې چاودلې شوې ده
د سخکاریږي چې دا چاودنه به هم ډیره لوی چاودنه نه و چې یوازې یو کس ډیر سرسری پکې زخمی شوی ځکه چې اکثرا دا چاودنه ک په اصلي هدف مونږ لګیږي بیا هم ملکی خلکو ته اکثرا توان اړوي همداسې ده
چاودنه ډیره وړه چاودنه وه او بل دا شي په ښار کې ګڼه ګوڼه نه وه ښار نه پکې خلک نه وو پکې ټول خلک د اختر تر مانځلو باندې لګیا وو نو یو دا شي وړه وړه او بل دا شي په ښار کې څوک نه وو نو تلفات یې نه دي رامنځته کړي
په ښار کې څوک نه وو په څه معنا ده په دې خاطر چې له امنیتي ویرې خلک په ښار کې تګ راتګ نه کوي او کدا چې خلک په جمعتونو کې د منځ په حال کې وو د ښار یو تصویر د اختر په لومړی ورځ ماته راکا
یو خو چاودنه ډېر وړه او بل سهار وو چې خلک ټول د اختر په منځ کې یو څوک کورونو نه راوتلي یا څوک په کلي هغه د ځات ځانو نه راوړي نو په دې لحاظ باندې چاودنه د مراد زیات ځان لري هغه ولې د ښار
په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبريال د وخان مینپال و چې د کندهار پر والی توریالی ویسا د پرونی مرګونی حمله په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د جرمنی د کابینې یو وزیر په کندوز کې د جرمنی قواوو د قومندان په امر د ملکی کسانو د وژنې پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله استعفا کړې. ناټو خبر ورکړی چې د دې تړون غړي ښایي په افغانستان کې خپل سرتیری زیات کړي. چارواکي وایي په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان سره له څلورو ملګرو د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې وژل شوی. د افغانستان په ختیځ کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې درې اوکراینیان وژل شوي دي. د کندهار والي له یو مرګونی برید څخه پرون روغ رمټ ووت. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا صبر نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی. په روسیه کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر وډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې ټپي شوی دی. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې لوی اختر نن منزل کیږي. له همدې کبله ډیر شمیر افغان کډوال هم د حکومت له پریکړې سره سم نن قربانی او د لوی اختر مراسم ترسره کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړی ورځ وه. خو داسې سیمې او کمپونه هم شته چې افغانانو پرون اختر پکې کړی و. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر له پېښوره په دې اړه راپور راکوي.
د پېښور سره په خوا کې د افغان کډوالو په شمشتو پنډغالي کې په شابانی جمعات کې زرګونو افغانانو د لوی اختر لمونځ وکړ. خلکو د سیمې او افغانستان د وضع د آرامېدو لپاره دعا وکړه، یو بل ته مبارکي وویله او د قربانۍ مراسم یې پر ځای کړل. حاجي غلی په همدې کیمپ کې ژوند کوي. هغه وایي
الحمدلله اختر سره او مونږ وکړه مونږه په شمشتو کې الحمدلله ډېر ښه ولمانځل شو، ډېر ښه ولمانځل شو او ډېر ښه په عمل کې په خفې ځاکې او خجر اتانه او خفض مزه باندې دغه شو ولمانځل شو.
حاجي صاحب د شاوخوا سیمو نه څه معلومات لرئ؟ دا وچ نر دی بوغانان دي، دغو سیمو کې اختر شوی دی که نه؟
دلته لمونځ وشو دې ځای کې، ډېره غټه جمع وه، زیاتره دا جمع چې ویني د بوغانانو حتی خټکو پل پورې خلک د پندو چوکه پورې د افغان مهاجرین دې ته راځي.
د شمشتو تر څنګ د خیبر تیرا محمدو او زونو نورو سیمونه مو هم راپورونه ترلاسه کړي چې کډوالو هلته همدانن اختر منځل دي. خو د زونو نورو کمپونو کډوال بیا وایي چې دوی سبا ته لوی اختر منځي ځکه چې ځايي حکومت ویلي چې اختر سبا ته دی. په نورو کلونو کې به افغان کډوالو د افغانستان او سعودي عربستان سره په یوه ورځ اخترونه منځل، خو دا ځل دوی د پاکستان د حکومت خبره بدرګه کړې ده. متقاعد جنرال یحیی وردک په پېښور کې اوسېدونکی یو افغان کډوال دی. هغه وایي په کورونو کې اختر کړي خو مونځ او قرباني به سبا ته کوي.
زه خپل په ارباب روټ کې اوسم. البته نن د اختر چې اوله ورځ و په ټول صوبه سرحد کې مونږ د اختر سبا ته معطل ده او دلته مونږ لا تر اوسه نه ده سوی.
کورونو کې مو اختر کړی نو
کورونو کې اختر سوی ده. بله
او خلک به قرباني نن کوي که سبا وکړي؟
هغه کسانو چې ځینو ځایو کې فکر کوم چې په شمشتو کې یا په بعضو کمپونو کې لمنځونه سوي که چیرې چا ځانونه هلته رسولي نو احتمالا چې قرباني به وکړي. او نور کسانو چې منځونه نه دي کړي هغوی به سبا په خیر سره چې منځونه یې وکړل نو بیا به قرباني کوي.
لوی اختر ته خلک د قربانۍ یا د غوښ وختر هم وایي. په پېښور ښار کې ځای پر ځای د قربانۍ د څارویو بازارونه پرانستل شوي. د غوښې د وریتولو لپاره نغري، سکاره او سیخونه هم د خرڅلاو دپاره ایښودل شوي، خو خلک شکایت کوي چې ګرانۍ زیاته ده او د څارویو نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
تاسو لا پیغامونه
زه احسان الله سرباز دلته وظیفه په ولایت کې اجرا کوم. زه په اختر کې هم دلته پاتې ما چې د خپل خلکو امنیت وساتم او په نیکه فضا کې خپل اختر ومانځي. اختر مبارکي په ټولو هیوادوالو ته وایم.
زمان ملحج مرحبا کریمی ده کنر غلای ده خود چه رئیسه طول گران و خیند و آمند و آورون تا پا داخل کیوی که بخارج کیوی ده لیختر ده غورزی دوی تا مبارکی وی ما خودی دوی که چه ده غورزی پی ورزی ده اختر دوی ده سولی پا پازا که تیری.
زمانم محمد نصر ملنزی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مخکې تر هر څه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې دغه اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي همچنان د ټولو هیوادوالو.
زه عبدالغنی مصمیم میما د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله دې وکړي چې د اختر زموږ د ټولو هیوادوالو د ټولو مسلمانانو په خوشحالۍ سره تیر شي.
فضل واحد افکاری د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک د کلی اوسیدونکی یم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا د اختر ورځې په دوی باندې هم په خوښۍ سره تیرې شي. هیله مند یم چې دغه ورځې په سوله، امنیت او همدارنګه په ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
زمانو مجاهد شورج دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما ز د لوی اختر در رسیدو له عمل ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د دوی دغه لوی اختر په خوشحالي سره تیر شي. په دې هیله چې ټول افغانان ښه اختر ولري.
د ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اوري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو، خو له هغه مخکې نړیوال خبرونه. سپینه مانی وای د امریکا او نور نړی صبر. نور نو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پای ته رسیدونکی دی او وخت په تیرېدو دی. د سپینه مانی وایاند رابرت ګیپس وویل که چیرته ایران هغه څه ونه مني چې ترې غوښتل کیږي نو په نړیواله سطحه د منځوي کېدو مسؤلیت به په خپله د دې هیواد په غاړه وي. دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې موسسې یو پریکړه لیک تصویب کړ او په هغه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې په هغو اټومي بټیو کې چې اوس معلومې شوي دي د یورانیمو له غني کولو سمدستي لاس واخلي. دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره داسې یو پریکړه لیک تصویبوي چې پکې پر ایران انتقاد کیږي. ایران دا پریکړه بې وخته او عاجله بللې ده. په روسیه کې د اورګاډي د ټکر له امله 22 تنه وژل شوي او 55 نور زخمیان شوي دي. روسي رسنۍ څرګندوي چې دغه ریل د مسکو او سن پیټربورګ ترمنځ سفر کوي چې څو ډبې خوشې شوي. تر اوسه د دې ټکر علت نه دی روښانه شوی، خو چارواکي د حمله احتمال نه ردوي. د اورګاډي پر همدې کرښه پر 2009 کال 14 یو اورګاډي له خپلې کرښې اړولی و چې پکې هغه مهال 22 تنه ژوبل شوي وو. او د ګلف لوبې نړیوال اتل ټایګر ووډ د امریکا په فلوریدا ایالت کې خپل کور ته نږدې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی. د فلوریدا د لویو لارو د کنټرول مسؤلانو په سر کې ویلي و چې د ټایګر ووډ موټر سهار مهال له ونې سره ولګېد چې دی پکې سخت زخمی شو او روغتون ته ولېږدول شو، خو وروسته د ټایګر ووډ دفتر څرګنده کړه چې نوموړی له روغتونه ووت او وضعیت یې ښه دی. ټایګر ووډ د نړۍ یو له ډېرو شتمنو لوبغاړو څخه دی. قدرمنو اوریدونکو، دا و تر دې ساعته د نړۍ خبرونه چې له ازادۍ رادیو څخه مو واوریدل. پا په یاد وساتئ چې د ازادۍ راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادۍ راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، او اوس په وروستۍ برخه کې پام وکړئ د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنې ته چې جناقه الکوزي کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې رښتینی اغیز د عسکرو له زیاتولو سره پیل کیږي تر سلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې راغلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه په نږدې راتلونکي کې وکړي او په یوې وینا کې به په افغانستان کې د سیاسي پرمختګ په اهمیت ټینګار وکړي. ورسپاڼه لیکي د وسلوالو ضد ستراتیژۍ د عملي کېدو مهمه لاسته راوړنه قانونیت دی او د ځینو کسانو د وینا په خلاف دا هسې بې ځایه لګښت نه دی. دا د خواشینۍ ځای ده چې په زیاتو مباحثو کې دې خبرې ته زیات پام نه دی شوی چې د پوځونو په زیاتولو سره قانونیت او اغیزمن حکومت رامنځته کیدای شي. د ورسپاڼې په باور د عسکرو په زیاتولو سره اغیزمنتیا زیاتیږي او ځواکونه د سیاسي ستراتیژۍ په عملي کولو کې حیاتي ونډه لري او دا ځکه چې په دې کار سره حکومتي سیستم او امنیت ښه کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي په عراق کې د امریکا او روسي تجربې وښودله چې امریکایي ځواکونو او ډیپلوماسۍ څنګه ځینې خراب حکومتونه سمې لارې ته راوستل او تر ډېره حده یې وسلوال مقاومت کمزوری کړ. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه وړاندې لیکي که چیرې د افغانستان حکومت بشپړ قانونیت درلودی نو په هغه صورت کې به وسلوال مقاومت وجود نه درلود. امریکایي او نړیوال ځواکونه باید داسې ګامونه پورته کړي چې د افغانستان حکومت خلکو ته د اساسي خدمتونو د ترسره کولو جوګه شي او حکومت دا توان هم پیدا کړي چې له کابله بهر په ټول هیواد کې واک او قانونیت ټینګ کړي. په دې کار سره به له افغانستان څخه د وسلوالو ټغر هم ټول شي. نړیوال ځواکونه باید دغه راز حکومتي چارواکي مجبور کړي هغه فعالیتونه بند کړي چې له امله یې خلک له حکومت څخه لرې کیږي او د وسلوالو لیکې پرې قوي کیږي. ورسپاڼه د تحلیل په وروستۍ کرښو کې لیکي تر هغې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان لپاره امنیت ښه نه کړي او افغان ځواکونه غښتلي نه کړي په افغانستان کې د یو ښه حکومت تمه دې هم نه کوي. په لندن کې خبریدونکي ټایمز ورسپاڼې هم د افغانستان پر یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې د روسي پخوانی سفیر زمیر کابیلوف لویدیځو هیوادونو ته په ټوخو کې ویلي و دوی هم په افغانستان کې هغه اشتباهګانې کوي چې شورویانو په 1980 لسیزه کې کړې وي. د وړاندوینه کړې چې افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما د نورو عسکرو استولو په پریکړې سره به چې د سې شنبې په ورځ به اعلان کړي په ساده عبارت سترې ستونزې به رامنځته شي. د کابیلوف په وینا روسی په افغانستان کې لس کاله تیر کړل خو د امریکا په مشرۍ امریکایي ځواکونو تر اوسه اته کاله په دې هیواد کې تیر کړي او داسې بریښي چې د لویدیځو هیوادونو خلک د اوږدې جګړې حوصله نه لري. تایمز لیکي په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل او د روانې جګړې ترمنځ زیات توپیر موجود دی. شورویانو غوښتل افغانستان اشغال کړي او د دې هیواد په مسلمانو خلکو کمونیزم ومني او د خپلو جمهوریتونو جزیه وګرځوي. هغه مهال مجاهدین وسلوال شوي ول او ستر طاقت ورته مرستې ورکولې او دغه راز یې په پاکستان کې امن ځایونه هم درلودل. د شورویانو یرغل نړیوالې ټولنې غندلی و خو د افغانستان روانه جګړه په امریکا باندې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته پیل شوې او ملګرو ملتونو یې ملاتړ کړی دی. هغه مهال د شورویانو په ضد د افغانستان په ګوډ ګوډ کې مقاومت کېده خو په روان وخت کې یوازې د افغانستان په جنوب کې یعنې د پښتنو په سیمو کې له بهرنیو ځواکونو سره وسلوال مقاومت کیږي.
زه د اختر مناسبت ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او همدارنګه هر څوک چې زما غږاوري هغو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
مانم داد محمد د هیران د شیرا د ښار خبرې کوم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ والام ته د بازار بخت ولایت د شبر د وسوی د خوښنه د کلی امه ټول سندوالان سلامونه نفته د سم در فاصله ټول شي بخت ولایت او سنا شفیق.
ما
ډېر ډېر سلامونه د مینې او محبت احترامونه د راډیو د آزادۍ کارکوونکو ته ټولو افغانانو ته او د اختر مبارکي وایم. کور په پاکستان کې دی، خپل ورونو خپل مور پلار ته اختر مبارکي، او په افغانستان کې د غزنی د خوګیانو په ولسوالۍ کې خپل میراجان کاکا او مقبول جان ته او نور کاکاګانو ته ټول کلیوالو ته د اختر مبارکي او ښه ساعت ورته غواړم.
د ازادي راډیو د اوریدونکو له دې ټلیفوني پیغامونو سره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زموږ بل خبرونه دری خبری مجله ده چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله،
په استودیو کې ده.
تشکر از شما آقای تکل، مانده و زله نباشین و عیدتان هم مبارک باشه و سلام بر همه شما عزیزان. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است.
مصطفی صدیقی ما تم وقت کردوی چه تست ده اختر مبارکی و
حتما
بفرمایید اختر مبارکی او
تشکر
که دی اختر روز تاسو ته او دی ازادی رادیو اوریدونکو ته غواړم
زنده و سلامت باشین. اگر چی ما شما یک جور بخیری کردیم و بغل کشی هم کردیم، به هر حال تشکر از شما، باز هم خوش آمدین. و ما مصطفی صدیقی مثل که پیشتر گفتم به نوبت خود عید قربان را به شما تبریک میگم و یک جا با شما این مجموعه خبری حاضر را شروع میکنیم و این هم سرخط تازه ترین ها. ناتو به افغانستان عساکر بیشتر خواهد فرستاد. کشورهای اروپایی ناتو هفته آینده جلسه را در مورد افغانستان برگزار می کنند. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلام بکند. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس امریکایی به افغانستان هم جزو همین استراتژی خواهد بود. وزیر امور کار جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا داده. فرانک یوزف یونگ در هاننگام وزیر دفاع جرمنی بود. قصر سفید میگوید که حوصله ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود است و زمان هم به زودی میگذرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران از انجام مکلفیت‌هایش سرپیچی بکند، در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی خواهد بود. در حادثه تصادم ریل در روسیه 22 نفر کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های روسی می‌گویند که این ریل در میان شهرهای مسکو و سنت پیترزبرگ در حال حرکت بود. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که اسرائیل قصد دارد مردم فلسطین را نیست و نابود بسازد. شاویز روز جمعه با همتای فلسطینیش محمود عباس ملاقات کرد. و صدر اعظم دنمارک میگوید بیش از 85 رئیس دولت و حکومت وعده دادند که در اجلاس ماه آینده در مورد اقلیم جهان در شهر کوپنهاگن دنمارک شرکت خواهند کرد. در پهلوی اینها شماره از روزنامه های معتبر جهان را هم برتان ورق میزنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 7 قوس برابر با 28 نوامبر و 2 عید قربان را با تحولات مربوط به افغانستان شروع میکنیم. قرار است هفته آینده کشورهای اروپایی ناتو جلسه ای را در مورد افغانستان برگزار کنند. دیپلمات های ناتو میگویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر را به افغانستان بفرستند. این در حالی است که انتظار می رود اما رئیس جمهور امریکا هم به زودی استراتژی نو امریکا در قبال افغانستان را اعلان کند که گفته می شود افزایش 10,000 عسکر امریکایی را هم به افغانستان در بر خواهد داشت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات پیمان ناتو روز جمعه اظهار داشت کشورهای عضو ناتو در پاسخ به تصمیم امریکا که شاید 10,000 عسکر دیگر امریکایی را به افغانستان بفرستد، آنها نیز در حدود 6,000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام نمایند. رئیس جمهور اوباما قرار است روز سه شنبه برنامه نو جنگی کشورش را در افغانستان اعلان نماید که افزایش قوا و استراتژی خروج عساکر آمریکایی از افغانستان در آن گنجانیده شده است. مقامات آمریکایی میگویند این کشور شاید بیش از 30,000 عسکر دیگر را به افغانستان بفرستد. به گفته یک دیپلمات ناتو که نخواست نامش ذکر شود، کشورهای اروپایی ناتو و دیگر کشورهایی که در افغانستان دخیلند شاید مجمعاً بین 4 تا 6,000 سرباز دیگر برای افغانستان مهیا بسازند. پیمان ناتو در نظر دارد که روز 7 دسامبر یک کنفرانس را برگزار می کند که در آن کشورهای عضو این پیمان تعهدات جدید خود را در افغانستان واضح می سازند. همکنون تعداد قوای بین المللی در افغانستان به 100,000 نفر می رسد که 36,000 آن از کشورهای ناتو و متحدین دیگر آن می باشد و بقیه همه عساکر امریکایی هستند. دیپلمات ناتو افسود برای پیمان ناتو مهم است که تعداد عساکر غیر امریکایی این پیمان در افغانستان بیشتر شود، مخصوصا مربیان نظامی آنها برای تعلیم و تربیه عساکر افغانی. با گفته دیپلمات های ناتو، کشورهای جداگانه این پیمان شاید تا آخر سال 2010 هنوز هم افزایش تعداد عساکر خیش را به افغانستان ادامه بدهند. با گفته دیپلمات ها، تلاش های سیاسی زیاد شروع شده است که قبل از اعلان تصمیم نهایی رئیس جمهور اوباما برای افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان، دیگر کشورهای عضو ناتو هم آماده باشند که در این ساحه قدم بردارند. بریتانیا که بعد از ایالات متحده بیشترین سرباز را در افغانستان دارد، تصمیم گرفته است که 500 عسکر دیگر به افغانستان میفرستد که تعداد مجموعی عساکران در این کشور به 9500 خواهد رسید. مقامات نظامی بریتانیا میگویند که همکنون تعداد عساکر این کشور در افغانستان با خواسته قماندانان نظامی آن در صحنه جنگ مطابق میباشد و ضرورت وجود ندارد که این کشور بیشتر از این در مورد افزایش تعداد عساکرش در افغانستان بحث کند. تا حال تنها بریتانیا، سلواکیا، ترکیه، گرجستان، کوریای جنوبی و مونتنگرو چنین نشان دادند که برای همکاری بیشتر با قوای تحت رهبری آمریکا در افغانستان آماده میباشند.
گزارش بود از سید سمی عباس در مورد این که دیپلمات های پیمان ناتو میگویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر را به افغانستان بفرستند. همونطور که در جریان هستین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم به همین زودی ها قرار است استراتژی نظامی آمریکا را در قبال افغانستان اعلان بکند. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس آمریکایی هم شامل این استراتژی خواهد بود که تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت. و حالا موضوع دیگره. وزیر کار جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا داده. فرانک یوزف یونگ در آن هنگام وزیر دفاع جرمنی بود. یک روز قبل از آن رئیس قوای مسلح جرمنی و معاون وزارت دفاع این کشور هم استعفا داده بودند. حمله هوایی ناتو در چهارم ماه سپتامبر امسال که ده‌ها غیر نظامی افغان را در ولایت کندوز کشت به امر یک قماندان جرمنی انجام شده بود. این حمله ظاهراً بر تانکرهای تیل که توسط طالبان ربوده شده بودند انجام شد. بیان جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
فرانز یوزف یونگ وزیر امور کار آلمان امروز به خاطر گزارش‌های جنجال برانگیز در مورد جزئیات حمله مرگبار هوایی در افغانستان استعفا داد. فرانز یوزف یونگ در آن زمان به عیسی وزیر دفاع آلمان کار می‌کرد. فشارها بر یوزف یونگ زمان بالا گرفتند که روزنامه بیلد آلمانی گزارش محرم و سری نظامی را با تصویرهای آن به نشر رساند. در این گزارش به کشتار افراد ملکی در حمله 4 ماه سپتامبر سال جاری میلادی اشاره شده بود. به نوشته روزنامه این تصاویر ویدیویی زمانی در اختیار حکومت آلمان قرار گرفته بود که وزیر دفاع پیشین این کشور تاکید بر آن داشت که در حادثه قندوز غیر نظامیان کشته نشدند. فرانز یوزف یانگ گفته است که اطلاعاتی را که وی در اختیار رسانه ها گذاشته همان اطلاعاتی بوده که منابع محلی در اختیار وی گذاشته بودند.
این هم حقیقت دارد که والی کندوز، قماندان امنیه، رئیس شورای ولایتی و قماندان اردوی ملی افغانستان در ولایت کندوز اطلاعات را در اختیار ما گذاشتند. آنها گفتند گزارش های از محل حادثه وجود دارد که همه کشته شده های این حادثه واضحا طالبان بودند. همین اطلاعات بودند که در آن زمان در اختیار داشتیم و همین اطلاعات بعدا در گزارش ناتو نیز درج شد.
این حمله توسط تیارات امریکایی انجام یافته ولی به درخواست قوای آلمانی در ولایت قندوز صورت گرفته بود. فرانز یوزف یانگ یک عضو برجسته حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می باشد که استعفای او بزرگترین خجالت برای صدر اعظم مرکل خواهد بود. او در کابینه جدید مرکل که در ماه اکتبر اعلان گردید به حیث وزیر امور کار تعیین گردیده بود. بر اساس گزارش رویترز، یوزف یانگ به خاطر اشتباه تفاهم در ارتباط با ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفت، به خصوص زمانی که او رد کرد که ماموریت افغانستان یک جنگ پنداشته شود. اما وزیر دفاع فعلی آلمان کارل سو گوتنبرگ وضعیت در افغانستان را به یک جنگ مشابه خوانده است.
گزارش بود با مقیم نایب. همین موضوع تحلیل میکنیم. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل و از تحلیلگران مسائل سیاسی رمی لحظه از کابل با خود داریم. استاد خوش آمدین به مجموعه خبری رادیو آزادی. اول عید قربان را براتان تبریک میگم. دومی که شنیدن که سه مقام بلند پایه سیاسی و نظامی جرمنی بر سر تلفات غیر نظامیان در حمله هوای ماه سپتامبر بر دو تانکر تیل در کندوز استعفا دادن. به تحلیل شما و از نظر شما این استعفاها چه چیز را نشان میده، یعنی نشان دهنده چه چیز هست در واقع؟
بسیار تشکر. اول خود سلام های خودم به شما، تبریکات عید قربان به شما، همه کارکنان رادیو آزادی و از طریق شما به هم وطنان خود می رسانم. در مورد استعفاهایی که در آلمان از طرف وزیر کار و معاون وزیر دفاع صورت گرفته، این نشان دهنده است که اونا هم از حضور نظامیان آلمان در افغانستان به این شکلی که وجود داره و حادثات را که خلق میکنه راضی نیستن و میخواستن که به این وسیله از واقعه که در کندوز با وقوع پیوسته بوده و دوده ها ملکیان افغان به قتل رسیده بودن و مخالفت خود با همچون اعمال اساکرشان در افغانستان نشان بدن و از طرف دیگه به اردوی آلمان و به اردوی کشورهای دیگه هم یک مثال زنده را ابراز بکنن که در آینده ولو در افغانستان حضور داشته باشند باید اعمال با تدبیر و سنجش شده را با احتیاط تمام انجام دهند که همچو حادثات علیه ملکی‌های افغان رخ نده تا باعث تنفر و انزجار مردم افغان از این کشورها نشه.
یعنی از نظر شما همین استعفاهای مقام ها در چه حد نشان دهنده از این است که حالا دیگه در افغانستان موضوع حفظ جان غیر نظامی یا در جریان عملیات های نظامی جدی گرفته میشه؟
بله، حرفی است که از زمانی که قوای خارجی به افغانستان آمدن سالهای متمادی تقریبا بیشتر از 8 سال نزدیک از یک ذره همیشه این تلفات به ملکی‌های افغان داده شده و ناتو چندین بار تعهد کردن که اینا کوشش میکنن از تلفات ملکی جلوگیری بکنن، اما با عین زمانی که اعلان کردن دو روز بعدش واقع قندوز با وقوع پیوست، فلحاظا اینا خود جدی و مصمم می دانند که نباید هم تو واقعات با قبه پیونده و ایچون واقع شده به او خاطر اینا خود مسئول فکر کردن و مایوس به او لحاظ استعفا دادن.
چنانچه در جریان هستین، جنرال استنلی مکریستال قماندان ارشد امریکایی در افغانستان هم گفته که حفظ جان غیر نظامی را در افغانستان در اولویت کاریش قرار خواهد داد. از نظر شما چقدر عملی خواهد بود؟ کوتاه لطفاً.
ما فکر میکنم که اینو اگر تعلیم بتن و تمام مسائل قوانین بین المللی بشر دوستانه که در وقت جنگ باید کشورهای دیگه مراعات شوه و کلتور و عنعنات و رسوم افغانها را میتونن تلفات ملکی را در افغانستان به حد اقل برسانن.
تشکر استاد، زنده و سلامت باشین، خدا حافظ و ناصر شما. و دیر صافی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما، این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوبه نمیشیشته. مام که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنه.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که دیگه گفتن، نه در مذهبی است دیگه کن دیگه، وقتی که احساس نکنن این روان باشند اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگیم دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما این کسایی که دنیا است قرار داد، مردم مظلوم ملت چی کردن میتونه کلی پیدانش دال خود نفس پشت چهار تا نون میگه، خلاص چهار تا شب دیگه شب دقیقه صبح سگ صبح تیر میزد قصه شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا، خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه، فعلا هم نیروهای بین المللی هم همین دولت به دریسه که آورده میشه.
احمد جعفر احمدی هستم. عید قربان را به همه شما شنوندگان رادیو آزادی تبریک میگم.
و اما مصطفی صدیقی هم عید قربان را برای همه شما مبارک میگم و باید یادآوری بکنم که ما امروز و فردا هم براتون برنامه های جالب ایدی داریم که حتما با ما باشین. تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم، همچنان مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های جهان. ساعت هم هست 7:46 به وقت کابل و حالا این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان دنبال میکنیم. در جریان هستین که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به همین زودی ها قرار است استراتژی نظامی امریکا را در قبال افغانستان اعلام بکنه. گفته می شود اعزام 10,000 عسکر تازه نفس امریکایی هم شامل این استراتژی خواهد بود. همچنان در این استراتژی بیشتر روی آموزش قوای امنیتی افغان تاکید خواهد شد و تلاش خواهد شد تا شمار این نیروها تا 2 سال دیگر به 400,000 نفر برسد. نکته مهم دیگر این است که تا پایان سال 2010 میلادی مسئولیت امنیتی برخی از شهرهای عمده افغانستان به قوای امنیتی افغان منتقل خواهد شد. باز هم سید سمی عباس با شماست.
مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما استراتژی فعلی خود را در مبارزه علیه شورشگران در افغانستان ادامه بدهد و همزمان تلاش ها را برای محافظت شهرهای پرازدحام و مناطق حاصلخیز و شهرهایی که در امتداد راه‌های مواصلاتی موقعیت دارند بیشتر بسازد. با گفته آنها این برنامه شاید همزمان با تقویه مبارزه علیه القاعده در افغانستان و پاکستان به شکل مشخص آن که جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است همراه باشد. با گفته مقامات نظامی آمریکا اولویت استراتژی این است که هر چه زودتر عساکر افغانی تعلیم بگیرند و هدف این است که تعداد سربازان افغانستان به 400,000 نفر برسد و تا سال 2012 شمار عساکر افغانی 2 برابر تعداد امروزه آنها باشد. با گفته مقامات آمریکایی تحویل دهی مسئولیت امنیتی شهرهای افغانستان به قوای خود این کشور شاید حتی از سال بعد آغاز شود که شهر هرات یکی از اولین شهرها خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که قوای کشورش شاید تا 5 سال آینده برای گرفتن مسئولیت امنیتی سراسر کشور آمادگی کامل داشته باشند. به تعقیب آن مانند عراق حضور قوای خارجی در افغانستان هم مرحله به مرحله کاهش خواهد یافت. قصر سفید میگوید که در ظرف 8 تا 9 سال دیگر شاید قوای آمریکایی افغانستان را ترک نمایند، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید نمیتوان یک تاریخ معین را برای انجام این کار اعلان نمود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس میگوید تحویل دادن هر نوع مسئولیت امنیتی به قوای افغانستان به شرایط در داخل این کشور مربوط میباشد. مقامات ایالات متحده میگویند تمرکز دیگر در استراتژی آمریکا تماس با حلقه های بیرونی طالبان و آن افراد می باشد که می توان آنها را به بیرون شدن از صفوف طالبان قانع ساخت تا اسلحه خود را به زمین بگذارند و در بدل آن در سیستم حکومتداری محلی نقش بیشتر با آنها داده شود. رئیس جمهور اوباما به مسئولین حکومتی خود دستور داده است که مصارف فرستادن عساکر بیشتر را به افغانستان ارزیابی کنند. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که اعزام هر یک عسکری آمریکایی به افغانستان سالانه $500,000 خرج خواهد داشت. مقامات آمریکایی تخمین میکنند که با فرستادن تعداد دیگری عساکر به افغانستان، مصارف نظامی آمریکا در این کشور سالانه بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. سمی عباس هستم و عید سعید اطها را به شما شنوندگان گرامی، تمام مردم افغانستان و مسلمانان جهان تبریک میگویم. امیدوارم که سعادت و برکت این روز خجسته در هر روز زندگی با شما همراه باشد.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و حالا برنامه را با تازه ترین تحولات خبری منطقه و جهان آغاز میکنیم. در حادثه تصادم ریل در روسیه 25 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های روسی میگویند که این ریل در میان شهرهای مسکو و سنت پیترزبرگ در حال حرکت بود. حادثه زمان رخ داد که چندین واگن ریل از مسیر اصلی قطار منحرف شدند. هنوز دلیل اصلی این حادثه معلوم نشده است، اما مسئولان وقوع یک حمله را رد نمی کنند. هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که اسرائیل قصد دارد مردم فلسطین را نیست و نابود بسازد. شاویز روز جمعه با همتای فلسطینیش محمود عباس ملاقات کرد. او به رهبر فلسطین گفت از بیت المقدس به حیث مرکز دولت مستقل فلسطینی حمایت میکند. ونزوئلا در ماه جنوری روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل به خاطر حمله اش بر غزه قطع کرد. شاویز این حمله را هولوکاست فلسطینی ها خواند. قصر سفید میگوید که حوصله ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران محدود است و زمان هم به زودی میگذرد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران مکلفیت‌هایش را به درستی انجام ندهد، در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی خواهد بود. این اظهارات ساعت بعد از آن میآیند که اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد و گفت که ایران به طور مخفی در حال ساخت یک مرکز غنی‌سازی یورانیم است. همین اداره از ایران خواسته تا فوراً این پروژه را متوقف بسازد. ایران این قطعنامه را یک اقدام عجولانه و بی‌مورد عنوان کرده است. و صدر اعظم دنمارک میگوید بیش از 85 رئیس دولت و حکومت وعده دادند که در اجلاس ماه آینده در مورد اقلیم جهان در شهر کوپنهاگن دنمارک شرکت خواهند کرد. لارس لاک راسموسن جلسه هفتم تا هشتم دسامبر امسال را خیلی با اهمیت عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران بریتانیا، جرمنی، فرانسه، برزیل و ژاپن از جمله رهبران اند که اشتراکشان در این جلسه را تایید کردند. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری و حال هم گزارش داریم در مورد مسائل مربوط به ایران. غصب شدن جایزه صلح نوبل حامی حقوق بشر در ایران شیرین عبادی توسط حکومت این کشور سر و صداهای را در هر سو بلند کرده. خانم عبادی میگوید مقامهای امنیتی ایران حساب بانکی شوهرش را هم منجمد ساخته و جایزه ها و مدال ها و اسناد را که کمیته صلح نوبل به او داده بود همه را غصب کردند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنویم.
حقوقدان و حامی حقوق بشر در ایران خانم شیرین عبادی که در سال 2003 جایزه صلح نوبل را به دست آورد میگوید یک هفته قبل تهران حسابای بانکی و ایران منجمد ساخته و صندوق وسایل او را که در آن مدال ها، جایزه ها، تحسین نامه ها و تقدیر نامه های وی برای کارهای بشری اش حفظ میشد غصب کردند.
بله صحت داره، همونطوری که گفتم صندوق بانکی همسر من رو هم ضبط کردن. من اصولا چون از جواهر خوشم نمی آید چیزی به عنوان جواهر شخصی در اون صندوق نداشتم، ولی کن تمامی جوایزی که طی سالهای گذشته بردم از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاو صندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده.
خانم عبادی گفته است که مقامات رسمی از او میخواهند که به خاطر به دست آوردن جایزه صلح نوبل که $1,300,000 جایزه نقدی هم با آن همراه میباشد، $410,000 مالیه بپردازد. اما به گفته خانم بادی مقامات ایران این را خوب می‌دانند که در این کشور بر چنین جوایز مالیه وجود ندارد. او گفته است که مقامات امنیتی قبل از این خواهر و دیگر اعضای خانواده اش را نیز تهدید کرده بودند که از وی فاصله بگیرند.
مامورین وزارت اطلاعات صراحتن با خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست بایستی عوض بکنه و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند.
عبادی اولین زن مسلمان می باشد که جایزه صلح نوبل را به دست می آورد و او اولین قاضی زن هم در ایران به شمار می رفت که همیشه علیه پامال شدن حقوق مردم در کشورش با وضاحت صحبت می کرد. بر علاوه انتقادات و اعتراضات علیه وضع ناهنجار حقوق بشر در ایران، خانم بادی از بن کیمون سرمنشی ملل متحد هم خواسته بود تا به ایران سفر کند و این وضع را از نزدیک تحت بررسی قرار بدهد. غصب شدن جوایز و اسناد خانم بادی توسط مقامات امنیتی ایران در کمیته نوبل نروژ هیجان و غضب ایجاد کرده است. مسئول دائمی کمیته نوبل و مدیر انستیتوت نوبل در نروژ گیر لوندستاد در مورد گفت: ما شدیداً مایوس شده‌ایم و حتی تکان خورده‌ایم. البته که در این مورد اختلافات بین خانم عبادی و حکومت ایران از چند وقت به این سو ادامه داشت، اما این عمل اختلافات را بیشتر ساخت، اختلافاتی را که بی سابقه و غیر ضروری بودند. خانم عبادی یک روز قبل از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون که احمدی نژاد را دوباره بر کرسی نشاند، این کشور را ترک نمود و تا حال به وطن بر نگشته است. وکیل مدافع وی میگوید که خانم عبادی 1,300,000 دلاری را که با جایزه نوبل به دست آورده بود در یک حساب بانکی در ایران گذاشته بود و از آن به مقاصد خیریه استفاده میکرد.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید. و حالا غفور متین شمار از روزنامه‌های معتبر جهان را در مورد افغانستان و منطقه ورق می‌زند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود مقاله تحلیلی نوشته زیر این عنوان که در افغانستان نفوذ واقعی بعد از افزایش نیروها آغاز می‌شود. روزنامه در آغاز این مقاله می‌نویسد: عنقریب باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک بیانیه اعزام بیشتر نیروهای آمریکایی را به افغانستان اعلان خواهد کرد که در آن احتمالاً تاکید روی اهمیت پیشرفت سیاسی خواهد بود. اما مهمترین پیامد استراتژی ضد شورش مشروعیت می باشد، نه افزایش عساکر که بعضی ها پیشنهاد می کنند. اما متاسفانه در بسیاری از بحث‌ها نقشی را که نیروهای اضافی در آوردن مشروعیت و حکومت سالم در جنگ ضد شورش بازی می‌کند نادیده می‌گیرند. فرستادن عسکر اضافی به ما قوت می‌بخشد و نیروی نظامی برای هر استراتژی سیاسی مهم می‌باشد، زیرا آنها مستقیماً در آوردن اداره کارا و سالم و همچنان در بهبود بخشیدن امنیت کمک می نماید. روزنامه می افزاید: تجارب اخیر امریکا در عراق نشان می دهد که نیروها و دیپلماسی امریکا در درست کردن کردار و رفتار حکومت بدنام چگونه کمک کرد، به شیوهی که توانست فعالیت گروپ های شورشی را بی اثر بسازد. به نوشته روزنامه، اگر حکومت افغانستان یک حکومت کاملا مشروع می بود، در آن صورت در افغانستان نه خشونت وجود می داشت و نه هم جنگ. پس هدف اقدامات جامعه بین‌المللی باید ایجاد مشروعیت باشد و کمک نماید توانایی حکومت افغانستان را بهبود ببخشد تا این حکومت بتواند خدمات اساسی مانند امنیت را در سر تا سر کشور تأمین کند. همزمان جامعه بین‌المللی باید تشویق نماید و حتی رهبران افغان را مجبور بسازند تا از فعالیت‌هایی که باعث جدایی حکومت از مردم می‌شود و زمینه را برای خشونت هموار می‌سازد خودداری نمایند. روزنامه یا دیگر تایمز چاپ لندن هم زیر عنوان ما هم استراتژی داریم، هم اسباب و لوازم و هم رهبری باید پیش برویم، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: سفیر روسیه در افغانستان به طور کنایه به همتهای غربی خود گفته است افزایش نیروها که از طرف اوباما اعلان می شود مشکلات در افغانستان را بیشتر می سازد. ما اشتباه کردیم و مدت 10 سال در افغانستان بودیم. امریکا اکنون همان اشتباه ما را تکرار می کند. روزنامه در ادامه می نویسد. به طور واضح بعضی شباهت ها میان این دو جنگ دیده می شود. اما تفاوت های اساسی هم میان این دو جنگ وجود دارد. شوروی افغانستان را اشغال نمود و هدفش این بود تا کشور مسلمان افغانستان را یک قمر کشور ملحد کمونیستی بسازد. اشغال شوروی توسط جامعه بین‌المللی و در سرتاسر جهان محکوم شد. در حالی که ایالات متحده آمریکا بعد از حمله 11 سپتامبر و به حمایت از سازمان ملل متحد داخل افغانستان شد. خلاصه در برابر اردوی شوروی تمام گروه های قبایلی، قومی و مذهبی افغانستان به پا خستند و مقاومت کردند. چنانچه 2 میلیون کشته دادند و 6 میلیون مهاجر شدند. در حالی که بحران فعلی اکثر در مناطق پشتون نشینی جنوب افغانستان است. این است بزرگترین فرق میان این دو جنگ.